په خور کې د ماسپخین یو بل شوړګین کو د مثال غریب د خبرونو په دی یو بل غلای کې بیا هم زما هارون بچا سلام نه ومني په خبرونه کې د خدمت ترڅنګ پر یو شمېر سیمې د موضوعاتو رپورټونه او اندراز مرکی او نیوز پروګرام د مشال رادیو مجله درور خبرونه د بشیر ګواخنه
لمړی د خبرونو سرچکی په کورما کې د پړه چینار د چاودنو پر ضد لا هم مظاهره روان دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر وایي د پاکستان مرکزی حکومت باید زر تر زر قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل کړي او افغان چارواکي وایي چې په نورستان ولایت کې طالبانو د داعش وسوال ډلې خپل منځ کې جنگ کړی. د خبرونو تفصیل د کورمی په پړچینار کې احتجاج کوونکي وایي تر هغې به خپل احتجاجونه پرې نږدي تر څو چې غوښتنې ونه منل شي. د روانې مظاهره کې شامل انجمن حسینیا تنظیم مشر مولانا یوسف حسین نن مشال ریډیو ته وویل چې په پړچینار کې د کورما ملیشا وګمارل شي، انتظامی لوړپوړي چارواکي دي بدل شي، ترګرۍ کې وژل شوو ته د پوره معاوضه ورکړل شي او د هغو سرتیرو خلاف د کاروایي وشي چې په مظاهره چیانو یې ډزې کړې وې. پړچینار کې د جمعې پر ورځ چاودنو کې د چارواکو په وینا خوښه 2500 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي وه. تر دې وروسته ملیشه ځواکونو پر مظاهره کوونکو ډزې کړې وې چې پکې د ځایي مشرانو په خبره څلور تنه وژل شوي وو، خو ملیشه ځواکونو دا رد کړی ده او ویلي چې دوی یوازې هوایي ډزې کړې وې. پرون د پاکستان پوځ ویل چې پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوه به پړچینار ته ورځي، خو د موسم د خرابۍ له وجې هغه لاړ نه شو. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پاکستان په مرکزی حکومت تور پور کړی چې د قبایلي سیمو لپاره منظور کړي اصلاحات نه عملي کوي. نوموړی نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د خپلو ګټو له وجې اصلاحات ځنډولي دي.
مرکزی حکومت غلا کوي، صوبه کې به نمائندگی ورکو، اختیار به گورنر سره. په صوبه کې تقریبا 25-26 سیټس به اوس راځي قبایلي سیمې نه. هغه 25-26 سیټس دي د گورنر او د پولیټیکل ایجنټ په وساتت دي ځان سره ساتل غواړي. د ان پی پوزیشن دی تر اخره موږ باقاعده جنگي کو.
د پاکستان حکومت اعلان کړی و چې په قبایلي سیمو کې به اف سی آر ختموي، هلته به بلدیتي ټاکنې کیږي او په تدریجي ډول به خیبر پختونخوا سره یوځای کیږي، خو تر اوسه دا کارونه نه دي شوي. افغان حکومت د ترګرې په وړاندې د امریکا او هندوستان شریکې هلې ځلې ستایلې دي. د افغان ولسمشر یو ویان دوا خان مینپال نن مشال ریډیو ته وویل چې ترهګري یوازې د افغانستان نه بلکې د ټولې سیمې لپاره ګواښ دی، نو ځکه د همکاریو پراخېدل مهم دي. هغه زیاته کړه
موږ د تروریزم سره د مبارزې پر لا اغېزمنتیا باندې ټینګار کوو. بیان په دغه برخه کې د سیمې او نړۍ ودونه اغیزمن دی او تر ټولو زیات امریکا او هند په دغه برخه کې همکاري کوي، ځکه د تروریزم خطر روس یوازې افغانستان ته متوجه نه دی بلکې دا د سیمې او نړۍ په کچه باندې یو خطر دی.
دو ورځې مخکې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هندي وزیر اعظم نارندرا مودي سره په واشنگټن کې ملاقات کړی و. هغه ویلي و چې افغانستان کې د هند کردار ستایي. د افغانستان د نورستان ولایت په وانت ویګل ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش وسلوالې ډلې ترمنځ نښتې شوې دي. د دې ولایت والي حافظ عبدالقیوم د سې شنبې په ورځ ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې په دې نښتو کې د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې یو وسلوال وژل شوی او درې مېرمنې ټپي شوې دي. ځایي خلک وایي چې په دې نښتو کې یو شمېر کورونه هم سوځول شوي دي. تر اوسه نه طالبانو او نه هم داعش ډلې په دې هکله څه ویلي دي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د بشري حقوقو لپاره کارکونکي وایي د شام په ختیځ کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواک په مشکوک هوایي برید کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي. په لندن کې میاشته د شام د بشري حقوقو د ډلوي یاد برید د سخت دریزه اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر زندان شوی دی. د بشري حقوقو د ډلې زیاته کړې چې یاد برید د جون په 26 شوی و. په وژل شو کې 42 بندیان او 15 د داعش وسلوال شامل دي. د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند کرنل جو سکاراکا د سه شنبې په ورځ وویل دا بریدونه د جون په 15مه او 16مه د داعش په مشهور عسکري مرکز او نورو مهمو ځایونو شوي دي. هغه زیاته کړه به د عمومي تباهۍ او ملکي خلکو له وژنې د ډډې کولو لپاره دا بریدونه په ډېره کره توګه پلان شوي وو او تر سره شوي. جو سکاراکا زیاده کړی چې ائتلافي ځواک د مرګ ژوبلې د رپورټ هم جاج اخلي. ایران پر امریکا تور پور کړی چې په شام کې خطرناکې پارونې کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سه شنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکا په شام کې په دروغجنه پلمه ولاړه یوه بله خطرناکه پارونه کوي. د جواد ظریف په وینا دا به یوازې په داسې وخت کې داعش وسلوالې ډلې ته ګټه ورسوي چې د شام او عراق خلک د دې ډلې په لمنځوړلو بوختي. دا لاغه وروسته ده چې امریکا خبرداری ورکړل چې د شام ولسمشر بشار الاسد ښایي د کیمیاوي وسلو د یو بل برید تیاری کوي. د امریکا په وینا که چیرې د شام ولسمشر داسې وکړو نو به لوی قیمت ادا کړي. ایران او روس د شام د ولسمشر بشار الاسد نږدې ملګري دي. ایران نوموړي ته د یغانو او داعش پر ضد عسکر او روس هوایي مرستې ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو دفتر وایي په تیر یوه کال کې په ټوله نړۍ کې تر 40 میلیونو زیات خلک د انساني قاچاق ښکار شوي دي. دا خبره د یاد وزارت په هغه کلنی رپورټ کې شوې چې هدف یې په ځانګړې توګه له میرمنو او ماشومانو څخه د ناوړې ګټې مخه نیول دي. رپورټ لیکي چې چین دغه هیوادونو په سر کې دی چې په دې مسله کې ښکیل دی. د رپورټ په لیکنه چین هلته د شمالي کوریا له مزدورانو ناوړه ګټه اخلي. رپورټ همدارس لیکلي چې میانمار، افغانستان، ملیشیا او قطر هم په دې لړ کې مثبت ګامونه پورته کړي دي. دا اوتر دې مهاله د مشال ریډیو خبر.
خبرونه مو له مشال ریډیو واوریدل چې بشیر ګواخ وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د کورمې په پاړه چنار کې د تېرې جمعې ورځې بمي چاودنو پر ضد د ځایي خلکو احتجاج لا هم دوام لري. د پاکستان په پارلمان کې هم د کورمې د خلکو استازي وایي مرکزي حکومت د دغو پیښو د قربانیو کورنیو ته ډېرې کمې پیسې ورکوي. امریکا په کشمیر کې د پاکستاني وسلوالو ډلې مشر سید صلاح الدین نړیوال ترهګر پیژندلی. د چارو یو شنونکي وایي پاکستان به بیا هم وغواړي له امریکا سره اړیکې خپاتې شي.
پاکستان کے لیے کوئی خاص نئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ امریکہ سے تعلقات اچھے رہیں.
او د دې اونۍ په مشال ریډیوي مجله خپرونه کې اوري چې پښتو موسیقۍ ته د قوالی ژانر له کومه راغله.
پښتو ژبې ته قوالی نیغ په نیغه د اردو نه راغله، ځکه اردو کې چونکه د مخکې نه دغه موجوده وه، قوالی موجوده وه، هغه رنګ ډېر خپل کړی دی.
هیله ده له مشال ریډیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ترازو د کرمې په پاړه چنار کې د تیرې جمعې ورځې بمی چاودنو ضد احتجاج لا هم دوام لري. دغه هلته دغه احتجاج کوونکو مشران وایي چې د کېدلی شي د پاکستان پوځ مشر جنرال باجوا نن دغه سیمې ته لاړ شي او دوی بیا یوه کمیټه هم جوړه کړې ده دغه سره د خبرو لپاره، له هغې کمیټې سره وویني او خبرې ورسره وکړي. پر دغه موضوع د طارق اورکزی رپورټ اورو.
د نهې پورز د پوست سلاحکار جنرال قمر جاوید باجوا هلته در نیتا د ورتک پروګرام خو د پاړه چنار مستم خنونه پر دې د هغه د دوره وزندول شو. دغه در نیتا د شیاګانو ځای تنظیم تحریک حسینی امرسته تر لاسه ده. د تنظیم مشر مولانا یوسف حسین مشال لوډیو ته ویل دوی ته دا ویل شوې دي چې د پوست سلاحکار جنرال باجوا پروګرام شته او کېدای شي چې نن د چهارشنبه پورز هغه خپل دوره پاړه چنار ته وکړي.
امکان خدای سره راشي کنه ویل مستم خو خدای مستم خدای اوس پته لگی کس کر پر سرحد باندې ہیلیکاپٹر وغیرہ دے دے بگائے خاص ملگری ہوں
خبر حسین آغا کوي. دی وای احتجاج کون کو بنیادی سالور غختنی دی وادا چې په خار کې د کورما ملیشا تعینات شي، بل د انتظامی امنیتی مشرانو برطرفی غواړي دریاما د پیخو پلټنې دی وکړل شي او رسته هغو امنیتی سرتیرو ته د سزا ورکړل شي چې پر مظاهره کوونکو ډزې کړې دي. مولانا یوسف حسین وویل عید مخکې اوس سره د خیبر پختونخوا د ملشی ځواک مشر لیفټیننت جنرال شاهین مزار یو ملاقات کړی و چې په هغه کې د ټولې غوښتنې ورته وړاندې کړې هم دي.
دی وایي یو بله غوښتنه د موازی ده، هغه دا چې قبایلو ته د مړي په سر 3 لک روپۍ ورکول کیږي، خو بیا د پاکستان په پنجاب کې دا له ډېره زیاته ده. په کار ده چې دا موازی د پنجاب برابر شي، او زیاتوي چې د ملشی ځواک مشر په هغه ملاقات کې ورته دا ډاډ ورکړی شوی دی چې دا غوښتنه به ومنل شي.
پنجاب کی بےدا موزا ویرکوئی کٹی کی بےدا ویرکوئی لیکن زیرات کی شیوا تو بےدا ویرکوئی کا نا دا کم از کم یہ وہی مکھا انسان خدا یادی کا نا غریب آن دی کا نا یہ شیرے سے کلم ویر کو بس دا وشو کیسا کا نا
په بڑا چنار کې تر 14 وروسته پر پارېدلې مظاهره کوونکو د ملشی ځواکونو ډزې کړې وې چې پکې د ځایي مشرانو په خبره 3 تنه وژل شوي او 12 نور زخمیان شوي ول. خو ملشی ځواکونه وای دوی یوازې هوایي ډزې کړې وې. د کورمې په بڑا چنار کې د جمعې پر ورځ لاتوري مارکیټ سره نږدې په پرلا پسې 2 بامي 14 او د امنیتي سرتیرو په ډزو کې د صحت محکمې د شمیرو له مخې تر 2500 زیات ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هغو بامي 14 ذمواري تحریک طالبان، پاکستان انتقام وزیرستان، لشکری جنگوی العالمی منلی دا. تاریک ورگزی، مشال ریڈیو، پی خبر.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د یادې سیمې استازي ساجد حسین توری نن زموږ همکار بوروال کاکړ ته په مرکه کې وویل دوی له ترهګرو ګیله نشي کولای، خو د دې خبرې سپیناوی خامخا غواړي چې ولې هر ځل داسې پیښه وروسته ملیشه ځواک هلته پر خلکو ډزې کوي. د زیاته کړې تر اوسه نه خو د پوځ مشر او نه هم د هیواد وزیر اعظم د سیمې له خلکو سره د غمرازیا لپاره هلته تللی دي. راځئ د مرکه واورو.
کلام خو کوټوش د مکاوشي اغنا باد ایف سی والا پروټیسټ والا باندې فائر کی از کی ترشمی کټ د سمارټ سیم ځوانان شهیدان شو. په دې کې مطلب ځوانان شهیدان شو نو دا کوم چې سرکاري د شهادت د مې باندې مانو خو مې دا افسوس بالکل هم کوم چې کم انتیاجي سلوک مو سره شروع ده. تو پرائم منسٹر مطلب ہے کہ انگلینڈ نہ رہ والو او خان کی پارے تو کم مطلب ہے تو بول پور کی واقعہ وش والا مندانی ہے کہ وہ سر دی سے گڑا وقت لام برے بان خان کا کلیر خی وہ سر اوپر لو خبر ہے کہ وہی پارے کا بول پور کم ہو رہے دو وہ ہر مطلب ہے کہ مڑی کے شل شل نہ کر پے ویر پر لے وہ زخمی کا نس نس نہ کر پے ملا اس او من کو بھائی لو تھا ڈری لا کر پے مڑی تے ملے گی او مطلب ہے کہ مائنر کمائی زخمی 25,000 نوانے تھا
جاری ساتی حکومت لخوا د پوز لخوا سندی ویل سوی چې د پوز مشر یا وزیر اعظم بدرزی ک تاسو ته ویل سوی دی صحیح له امید درکل سوی دی
مطلب ڈیمانڈ کی مطلب آرمی والا بالکل ہم دیر مطلب سیریس تھی اور ٹولو ڈیمانڈ میں باندھی مطلب غوط کے کرم سے ہوئے ادارے سے کم پروٹیسٹ جاری رہے تھا جو انت کم نہ سیدھا کوئی ڈیمانڈ دار ہے کمیٹی جوڑ پڑی ہے کسان تو مطلب ہے کم وقداری خالہ کراشی منگ کوئی سر پخلا خبر ہے کو موسم خراب دے وہ مطلب بار بار مطلب حکومت طرف نے خبر کی کہ اگر مشران راضی خو بیا مطلب ہے کہ موسم بدل ہوا جنا مطلب آگاہ شے پسپون چی مین چرا ہم امید دارو تو مشران کی مطلب ہے تو آرمی طرف نہ حکومت مشر دے آگاہ روان دے ان چرا تو رشیدہ خبر اب ان چرا سر تو رسی خو دے سیاسی اگر طرف نہ ہو سب ہوئی چی قسم تا پیغام نہ دے رکھ لینا گورنر صاحب طرف نہ
او تاسو دغه احتجاج به تر څه وخت دوام لري؟ یوازې د پوز څوک مشه درس ختموي کنه وزیر اعظم هم درته غواړي
خبره خدای دې کلیر کټ خبر ہے وزیر اعظم مو سپوریا مطلب ہے دغه وقته تر نه راغله او ان کا تفاوت معلوم ہے تفاوت دې چرتا او صرف بدی مطلب ہے چې په حالات کې موږ سره د امکیا سلوک نه په هر فیلډ کې موږ سره امکیا سلوک کیږي او خلک دا بالکل دا ګیله لري مطلب تو کم پنجاب کی کم تیرو ٹینکر مطلب ایکسیڈنٹ کو چھوڑو پانی کی کم خلق کمی طریقے سے اگر لوڑ لو او خلق کو تو کم قدر عزت ہے اور دی من کم مطلب ہے دی اگر مطلب ہے کہ اگر من کا سر دی انسان نظیر میں کہوی داخل من بالکل ہم ڈیمانڈ ہے تو پاپار ہے تو وزیر اعظم دل تراشی اور دی دیکھ خلق کو سر مطلب ہے ہمدردی مطلب شیئر کی تو اگر ہمارے سر خبری خورا چی سیاسی خلق طرف نہ تھا غور فکر تیر ہے خدا امید میں مشتا تھا دل تراش
د پاکستان په کامی سمله کې د کورمې د خلکو له منتخب استازي ساجد حسین توري سره مو د بوریوال کاکړ مرکه ورده.
د مشال رادیو
د شورو دروازي
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنې مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزې او سرکار
په پابندې دو بجو
د کرخي په غاړه
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
پرګنې
په پوکم سلور بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو
په قبایلي سیمو کې د فعال سیاسي ګوندونو غړي او همداراز مدني ټولنې فعالان وایي لفاټا څخه د اف سی آر قانون د خاتمه او دغه سیمو په خیبر پختونخوا سوبې د ورګړولو لپاره زرد چې دوی نوې تحریک پیل کړي. دوی وایي د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مرکزی حکومت دوی خپل حق نه ورکوي، نو دوی ځکه غواړي د قبایلي ولس او همداراز د سیاسي ګوندونو په مرسته د خپل دغه حق اغستلو لپاره پر مرکزی حکومت فشار راوړي. د پاکستان حکومت بیا په وار وار ویلي چې د قبایلو د فاټا په آئینی او انتظامی اصلاحاتو کې سنجیده دی او دا چې کار یې ور باندې روان کړی دی. شانواز ترکزی تفصیل کوي.
د روژې او د اختر د تیرې دورستو د قبایلي سیمو سیاسي او سماجي ډلې وای چې هغوی به اوس د فاټا اصلاحات راوړلو لپاره په وفاقي حکومت دباو اچوي. دوی وای چې بغیر له زور د هغوی خبره هیڅ څوک نه مني، نو هغوی به نه یوازې په خبر کې بلکې په اسلام آباد کې هم احتجاجي لړۍ پیل کوي او د اف سی آر قانون نه د خلاصون لپاره به لار راوباسي. د فاټا سیاسي اتحاد جنرال سیکرټري اقبال افریدي وای
ټول نه زیاته دهشتګردي په کراچی کې ده، بدامنی ده، بدتخوري ده، بند بوري لاشتونه هر څه پکې دي. خو نه چا کور روان کوه کورونه په بومونو کې وډېدل لکه چلته آئین شته. زموږ دا علاقې خو په کورزون دي، زموږ کورونه خو تش پکې دورانې دو دپاره جوړ کړي دي، زموږ بچي خو د مرکې دو دپاره پیدا کېږي، نور خو هلته هیڅ هم نشته. زموږ وینه چې کوم دی د اوبو نه زیاته تلیږي. دا ټولې د وزیرستان د متاثرینو د فټه چې نن په تکلیف کې دي د هغې بنیادي وجه دا ده.
د باجوړ ایجنسی نه پخوانی ایم این ای او د جماعت اسلامی ډلې فاټا غړی هارون رشید وایي چې باید وفاقي حکومت د سرتاج عزیز په مشرۍ کې د کمیټې راغونډ شوي تجاویز منلی وي.
سیاسي جمهوري او آئینی معاشره ده. وفاقي حکومت او نواز شریف وزیر اعظم په دې باندې مجبور وو د قبایلي عوامو دا حق تسلیم کړي او را روان الیکشن دا په داسې ماحول کې وشي چې فاټا او قبایلي علاقه دا د صوبه خیبر پختونخوا حصه وي.
د پختونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي چې د پنجاب د سیاست لاندې جوړ وفاقي حکومت کله هم هغوی ته خپل حق نه ورکوي.
د فاټا ولس ته خبر شي چې موږ ته د روجې حکم د اختر حکم دې ته مشکل راکړي، نو فاټا کې فاټا خیبر پښتونخوا کې زم کېدل خو به ډېر کوم مشکل راکړي. نو دوی د هر قسم تحریک ته ځان چمتو کړي.
دغه غوندونه او ډلې په دې سلا شوي چې په راتلونکي کې به هغوی د فاټا اصلاحات لپاره کوټلي ګامونه اخلي، خو په قبایلي عمومي ولس یې غږ وکړ چې باید هغوی د ورسره د اف سی آر نه د خلاصون لپاره په هر احتجاج او درناکي ګډون وکړي. شانواز ترکزی، مشال رادیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د کشمیریانو او یا کلنه مبارزه قانوني حیثیت لري او دا چې د دې سیمې د آزادۍ د ملاتړ کوونکو کسانو د ترهګرو په توګه د پیژندلو اقدام هیڅ جواز نه لري. پاکستان دا خبره لاغه وروسته کوي چې امریکا په کشمیر کې د یو پاکستانی وسلوالې ډلې مشر سید صلاح الدین نړیوال ترهګر وپیژند. دا چې د امریکا دا ګام به پر پاکستان څه فشار راوړي او کنه، اسرار العالم مومند پر دې موضوع له شننکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د کشمیر ازادۍ ملاتړ کوونکي تنان د ترهګر ګرځولو هیڅ جواز نه جوړیږي. دا برعکس حال کې دا چې پرون د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامی په کشمیر کې د جنگیدونکو وسلوالې ډلې حزب المجاهدین پاکستان میشت مشر سید صلاح الدین په ځانګړي توګه نړیوال ترهګر وګرځولو. په کراچۍ کې د سیمایزو او دفاعي چارو پوه قیصر محمود وایي چې د دې ګام به پر پاکستان ډېر بد اغېز وي.
اب ایک تو یہ کہ بھارت کا رویہ پاکستان کے خلاف زیادہ جارحانہ ہو جائے گا،
اس بعد پاکستان پر ضد ہندوستان رویہ جارحانہ شی، او ہندوستان با نڑی تھا دے په خودو کې کامیاب شی چې په کشمیر کې روانه وسلواله مبارزات رہا گری دا. سید صلاح الدین چې نړیوال ترهګر ګرځول شوی، اوس په پاکستان کې د موجودګۍ سره د پاکستان پر ضد د امریکا پالیسیانې سختې دلې شي، او هسې هم اخکاری چې د افغانستان په اړه جوړیدونکو امریکایي تګلارو کې د پاکستان په اړه د سختې رویې مخې ته د راتللو خبرې کیږي.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي چې سید صلاح الدین په 2018 کال کې د کشمیر د پرامن حل د مخنیوي او په دې سیمه کې ځانمرګیو برید کوونکو ته د تربیه ورکولو او دا وادي د هندي ځواکونو په قبرستان د بدلولو دړاکه کړې وه. د سپینې ماڼۍ د بیان له مخې نوې ډیلي د واشنگټن د دې ګام هرکلی وکړ چې د کشمیر وسلوال سید صلاح الدین یې د نړیوال ترهګرو په لیست کې شامل کړ. دا براچال کې دا چې سپینې ماڼۍ وایي په واشنگټن کې پرون د امریکایي ولسمشر او د هندی وزیر اعظم ترمنځ تر ملاقات وروسته یادو دواړو مشرانو پر پاکستان غږ وکړ چې ترګریزو بریدونو لپاره دی د خپلې خاورې نه کارېدل باور کړي. د دفاعي چارو پوه قیصر محمود وایي په سید صلاح الدین له بندیزونو سره د پاکستان لپاره مشکلات پیدا کېدای شي، خو د په وینا پاکستان سره هم د نورو طاقتورو هیوادونو لکه د چین او روس ملاتړ شته. په اسلام آباد کې د پاکستان په وزو پخوانی لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود بیا وایي ښکاري داسې چې اوس په دغه سیمه کې د امریکا لپاره د پاکستان پرتله هندوستان ډېر ارزښت لري، او امریکا غواړي چې د چین خلاف له هند سره خپلې اړیکې جوړې کړي. نوموړی وایي چې پاکستانی میشته کشمیری وسلوال سید صلاح الدین د امریکا لخوا ترهګر ګرځولو سره به په پاکستان دومره خاص اثرات پرې نه وځي.
پاکستان کې لیے کوئی خاص نئی چیز نہیں ہے.
دا د پاکستان لپاره داسې خاص خبره نه ده، ځکه چې له دې وړاندې هم داسې یو شمېر کسان چې په پاکستان کې شتون لري او د کشمیریانو مرسته کوي او د هغو د مزاحمت ملاتړ کوي او په هغه کې برخه اخلي، د هغو خلاف سو وارې امریکا داسې ګامونه پورته کړي. خو دا خبره ده چې پاکستان غواړي له امریکا سره یې تعلقات ښه شي،
لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ امریکہ سے تعلقات اچھے رہیں.
امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ او هندي وزیر اعظم نریندر مودی د نورو پاکستان میشتو وسلوالو ډلو جیش محمد او لشکر طیبه پر ضد هم د خپل منځي همکارۍ زیاتولو ژمنه کړې ده.
د سولې پر لو
ټول خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه
پدې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د افغانستان حکومت ویلي د ترهګرۍ پر وړاندې د امریکا او هند ګډه همکاري به په سیمه کې د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو له چارو سره مرسته وکړي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي او د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره ولیدل. دواړو مشرانو پر یو شمېر مهمو موضوعاتو د خبرو ترڅنګ د افغانستان پر ناامنه وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. صالح محمد صالح جزئیات راکوي.
افغان حکومت وی د ټوریزم پر ضد مبارزه کې د هندستان او د امریکا متحده ایالاتونو ګډه همکاري په نړیواله سطحه د دې مبارزې د لا موثریت سبب کېدلی سي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي رادیو ته ویل ټوریزم یوازې افغانستان ته ګواښ نه دی، بلکې دا اوس د سیمې او نړۍ په وړاندې ګواښ دی، او هند او امریکا په دې برخه کې په ګډه لا موثر رول لوبولی سي. د هند صدر اعظم نریندر مودی د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره وکتل. دواړو مشرانو د افغانستان پر خرابیدونکي امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه، او په دې هیواد کې د ټوریزم پر ضد مبارزه کې د هند او امریکا ترمنځ پر شریک کار ټینګار وکړ. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال وایي افغان حکومت د ټوریزم پر ضد مبارزې پر لا موثریت ټینګار کوي، او د دې لپاره د هندستان او امریکا همکاري مهمه ده.
موږ د تروریزم سره د مبارزه پر لا اغیزمنتیا باندې ټینګار کوو. بیران په دغه برخه کې د سیمې او نړۍ توازن اغیزمن دی، او تر ټولو زیات امریکا او هند په دغه برخه کې همکاري کولی شي، ځکه د تروریزم خطر روس یوازې افغانستان ته متوجه نه دی، بلکې دا د سیمې او نړۍ په کچه باندې یو خطر دی.
د شغلی مینپال پوینه د امریکا متحده ایالات د ټوریزم پر ضد مبارزه کې د افغانستان لوی ملاتړی هیواد دی. نوموړي زیاته کړه چې هندوستان هم په سیمه کې د ټوریزم له ګواښ سره مخامخ دی. له افغانستان سره د همکاري پراختیا یې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په سیمه کې هم د ترهګرۍ د ورک کېدو سبب کېدای سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هندوستان له صدر اعظم نریندر مودي سره په کتنه کې په افغانستان کې د هندوستان د هڅو ستاینه کړې او له هندوستان سره یې پر ګډ کار ټینګار کړی دی. د ښاغلي ټرمپ په وینا دا ګډ کار به د ډیرو هیوادونو لپاره یوه بیلګه وي او ډیر ګواښونه به له منځه یوسي. د هند او امریکا مشران په داسې حال کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کوي چې د روژې په مبارکې میاشت کې په افغانستان کې پرله پسې خونړۍ حملې وسوې.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15000 315 او 15000 215 کیلو هرتز.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د پاکستان جمهوري حکومتونه اکثر وخت د هیواد د ځینو ادارو د اقداماتو او پریکړو تابع پاتې شوي، خو زیاتوي چې ګوند به د پاناما لیکس په حواله د پلټنیز ډلې تر پریکړې راتلو وروسته خپل نظر څرګند کړي. اسفندیار ولی خان له مشال رډیو سره په ځانګړې مرکه کې همداراز ویلي، ګوند یې د پاکستان دننه د پښتنو د یووالي غواړي او دغه مرام ته به د یو هله رسیږي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډې کړل شي. نوموړي زموږ له خبریال خالد خان سره مرکه کړې ده.
جوینټ انویسټیګیشن ټیم زویم ډیر لوی نواز شریف وکړه چې په خپل پیش خو دا به البته ګورو چې جی آی ټی فیصله څه لیکي. نو هغه لیکلې فیصلې کې به بیا پته لګي چې دوی څه وکړو څه ونه کړو. تر اوسه پورې خو راته اراده څه ډېرې ښې نه ښکاري، خو ډېر لوی مسلې شوي دي. چېرته پکې سپریم کورټ جی آی ټی نه دی جوړ کړی، زه دې پیچ دې کې څه ضرورت چې جی آی ټی یې جوړ کړو. خو خیر، خو د سپریم کورټ فیصله ده، بس منو به بس چې دغه کله فیصله راشي بیا به پاتې کېږي. فیصله به وکړو، د فیصلې متعلق خپل سټینډ وایي.
سفنجر خان، جمهوری ادارو ته جمهوریت ته صدا سي ګواښونه شته، صدا خطر شته؟
نو جمهوریت ته دا یو دغه دی چې کله په دې ملک کې جمهوریت د یوې ادارې تابع، کله جمهوریت په دې ملک کې د بل ادارې تابع. حالانکه د جمهوریت بنیاد چې تو ګورې نو دا دی چې د ملک ټول ادارې چې دي دا به د جمهوریت تابع وي، د حکومت تابع وي. دلته کې جمهوریت چې دی نو زما په اشارو ته پیږي چې څونه موده د یو ادارې په تابع و. اوس چونکه هغه زمانه تیره شوه، هغه دغه نشي کېدی حرکتونه چې کوم به کېدل، اوس د بلې ادارې تابع کوي. خو په سوچل د جمهوري حکومتونو لاسونه تړل دي، او چې لاسونه تړي نو هغه کې بیا نقصان ډېر دی.
سپنجر خان، د الیکشن کال دی، راتلونکي کال چې دی وایي چې د الیکشن کال دی، نور سیاسي ګوندونو خپل هلې ځلې پیل کړي دي، ستاسو عوامي نېشنل پارټي څه خیال لري او دغه پښتنه به وکم چې راتلونکي ټاکنو کې به کوم سیاسي ګوند سره الحاق کوي، هغه سره به دغه کوي الیکشن الائنس؟
اصل کې دا چلې ته نورو پارټو په مونږ په طریقه کار کې فرق دی. مونږ د خلقو په سطح لګیا یو خپل سیاسي کار کوو. ډېرو ضلعو ته زه په خپله لاړم، تر کومه چې تا د الیکشن د اتحاد خبر وکړه نو مونږ د الیکشن نه مخکې زه ذاتي طور خو د اتحاد په حق کې نه یم. الیکشن وشي بیا به پته لګي چې چا سره دي او چا سره نه.
ټریبل ریفارم زوالې سره ستاسو د پټې واضح ګوند دی په پښتونخوا کې دی شامل شي، څومره زر دی شامل شي؟ لکه دغه تاسو
مونږ وایو چې را روان الیکشن مخکې شامل کې مرکزی حکومت غلا کوي، صوبه کې به نمائندگی ورکو، اختیار به گورنر سره. تا خو صرف د دې وجه اوس کوي چې په صوبه کې تقریبا 25-26 سیټس به اوس راځي د قبایلي سیمې نه. هغه 25-26 سیټس دي د گورنر او د پولیټیکل ایجنټ په وساطت دي ځان سره ساتل غواړي. خو د دې داخله چې هغه 25 سیټس مونږ غواړو نو په دې صوبه کې د چاشنام زمونږ حکومت نشي جوړولی. دا این پی پوزیشن دای تر اخیرا هم با باقیده جنگی کو افاتا پا کیلی روانولو او دا کیلی چه روانو کو که خیری نو بیا با دا شمالی و جنوبی پختون خواه دا کیلی روانو چه پا پاکستان دنن پختون یو وحدت چی او که یو دل دی یو وحدت شو دی خلکو سر غم دقه دی که یو وحدت شو پختون نو دی دا پنجاب نم پا باده زیادی نو پا قومی دولت که با دی سر طولو نزیاد را
د وامین اشتل ګوند له مشر اسفندیار ولی خان سره مو زمونږ د خبريال خالد خان مرکه ورده په خبر کې ورودونکو د ماسپخین یو نیمه بجې شو د بشیر ګواخنه د خبرونو لنډی زور
د کورمه په پړچنار کې احتجاج کوونکي وایي تر هغه خپل احتجاج بس نه کی ترڅو چې غوښتنې نه وي ومنل شوي. دې روانه مظاهره کې شامل انجمن حسینیا ان تنظیم مشر مولانا یوسف حسین نن مشال لیډو ته وویل چې په پړچنار کې د کورمه ملشو ګمرل شي، انتظامی لوړپوړي چارواکي دې بدل شي او تر هغه کې وجه شو ته دې پوره معاوضه ورکړل شي. په پړچنار کې د جمعې پر ورځ چاودنې کې د چارواکو په وینا خوښه 2500 کسان ته مرګ ژوبله اوښتي. د عوامي نشتل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پاکستان په مرکزی حکومت تور پور کړی چې د قبایلي سیمو لپاره منظور کړي اصلاحات نه عملي کړي. نوموړی نن مشال ریډیو تور چې حکومت د خپلو ګټو له وجې اصلاحات ځنډولي. په تېرو وختونو کې د پاکستان مرکزی حکومت دغه ستورونه رد کړي او وایي چې دوی په دې لړ کې سنجیده ګامونه اخلي. افغان حکومت د ترګرې په وړاندې د امریکا او هندوستان شریکې هلې ځلې ستایلې دي. د افغان ولسمشر یوان دوا خان مینهپال نن مشال ریډیو ته وویل چې ترګرې یوازې د افغانستان نه بلکې د ټولې سیمې لپاره ګواښ دی، نو ځکه د همکاریو پراخېدل مهم دي. د افغانستان د نورستان ولایت والي حافظ عبدالقیوم پرون د سه شنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په وارت ویګل ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش وسلوالې ډلې ترمنځ نښتې شوې دي. تر اوسه دغه ډلو په دې هکله څه نه دي ویلي. د بشری حقوقو لپاره کارکونکي وایي د شام په ختیځ کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواک په مشکوک هوایي برید کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي. ایران پر امریکا تور پور کړی چې په شام کې خطرناکې پارونې کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سه شنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل امریکا په شام کې په دروغجنه پلمه ولاړه یوه بله خطرناکه پارونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو دفتر وایي په تېر یو کال کې په ټوله نړۍ کې تر 40 میلیونو زیات خلک د انساني قاچاق ښکار شوي دي.
او سوردونکو د مشال رادیوي مجله خبرونه تاسو ته ورو ده. پروګرام نجیب عامر تاسو لپاره جوړوي. نن یې تاسو تکراری د خبرونه په تکراری توګه اوري.
د مشال رادیوي مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامي پاړه
ریپورټونه او مرکې
نجیب عامر وړاندې کوي.
تمشال رډوی مجلې قدرمن اوریدونکو سلامونه می قبول کړي. په دې غنه کې د قوالې پاړه معلومات ترکو. د خبرونه په اوږدو کې د پښتنو شاعرانو په خواني او وسنوي سندرغاړو او همدارنګه د موسیقي د استادانو سره خبرې کوو او د دې خبرې د معلومولو هڅه کوو چې قوالی په پښتو موسیقي کې څه مقام لري، څنګه پرمختګ کړي، مشهور قوالی ویونکي یا قوالان موسوکو او په پښتو موسیقي کې د قوالی سباون څنګه ده. د ویکیپیډیا د معلوماتو لمخې په جنوبی ایشیا کې قوالی 200 کاله مخینه یا سابقه لري. د تصوفی، حمدیه او ناتیه شاعرۍ او د صوفي موزیک دغه صنف په پاکستان، افغانستان، هندوستان، بنگلاديش او د شاوخوا نور ملکونو کې په سناسه شکل کې موجود دی. اکثره وخت قوالیان د باباګانو په مزارونو ویل شوې دي. د موسیقي پوهان او ویکیپیډیا وایي چې په 14مه پیړۍ کې امیر خسرو دهلوی په لومړي ځل قوالی ویلې وه. نوموړي د تصوف د چشتي څنګ سره تړاو درلود او د ترکی، عربي، هندي او فارسی موسیقي په امتزاج سره د قوالی ابتدا کړې وه. په اکثرو هیوادونو کې د سما نوم هم اخیستل کیږي او چرته چې قوالی اورول کیږي
هغه محفل ته بیا محفل سماوي. په قوالیانو کې حمدونه، نعتونه، مرثیې، منقبت او غزلونه وړاندې کیږي. د لیکوال، شاعر او د رادیو پاکستان پروډیوسر او منیجر لایق زاده لایق خیال دی چې پښتو ته قوالی له هند راغلي.
پښتو ژبې ته قوالی نیغ په نیغه د اردو نه راغلي ده، ځکه چې په اردو ژبه کې قوالی چې هغه ډېره زمانه راخیامه وه، او زمونږ هنرمندان چې دې کوم انداز خپل کړی دی هغه د دلی نه، او امیر صاحب خپل خبر کوم زما کم خپل فکر دی هغه دا چې د پښتنو درې کور دي، یو کور لوی افغانستان دی، بل کور ملتان سیمه ده، د ملتان خاوره چې ټوله کومه د بولپور دا خاوره چې ده، او بل خاوره بل ټاټوبه چې دغه ډیلی دی. په دې کې د پښتنو لوی لوی مشرانو او لوی لوی واکداران ډېر خلکو سر مشرانو ژوند کړی دی، په دغه پوره خاندانونو په دې درې ورځو کې پاتې شوي دي. نو چونکې زمونږ تګ را تګ زمونږ د پښتنو ټوله تګ دلی سره د هند سره زموږ ښه تعلق پاتې کېدو د پاکستان د جوړېدو نه مخکې، نو دا اثر چې کوم راغلی دی هغه مونږ ته نیغ په نیغه د اردو نه راغلی. د اردو کې اردو کې چونکې د مخکې نه دغه موجوده وه، قوالی موجوده وه، هغه رنګ دی را خپل کړی دی. او دویمه خبره په دې کې د ثبوت په توګه دا کېدای شي چې په کال 1940 کې چې کله حمزه بابا په ډیلی کې و، 1928 کې، 1929 کې، تر څلوېښتمه پورې هلته کې، نو هغه بېشمېره ډرامې لیکلې هلته کې، بېشمېره آډیو ډرامې لیکلې، پخپله پکې کار کړی دی. بیا د پښتو ړندی فلم 1940 کې لیکلی دی. نو چې کله هغه د باچا جان دربار ته راغلی دی او بیا د هغه باقاعده طور مرید شوی دی، نو په دې کې دا خبره سپینېږي چې هغه قوالی د ځان سره راوړې ده، او بیا د رفلیکشنوالي په خوله باندې بیا د هغه په د آواز په زمزمو کې مونږ ته رارسېدلې ده.
اس مشکل زما آسان کہوں پتاشی چی فدا دل ہے درو لکم بریم صفت خوان دید اللہ نکر احمدہ لا احمدہ تر ہے درہ تر ازغریم دا بلا رن شیرک را قدر دستی زا حمزاد جوندان کڈپ سریم دخ دے حبیبا ستا لکا غوارم خدے حبیبا سالکا وڑم خدے حبیبا سالکا وڑم اوخ پلی رضا کی سارا جا وڑم پلی رضا کی سارا جا وڑم خدے حبیبا سالکا وڑم خدے حبیبا
لایق زاده لایق وای د موسیقۍ د ریکارډي باجو او د ککوړو د زمانی موسیقي د دوی او د ملګرو په هڅو په پیښور رادیو کې خوندې ده، خو په هغه کې د قوالی سرک نه دی موندلې.
ما چې کوم کوشش کړو چې کوم ته هیر آوازونه پروګرام شروع کړو، نو پای کې تر اوسه پورې تقریبا 3000 نغمې مونږ ته په لاس راغلي. پای کې ولې سندریم دي، پای کې رباعین دي د رحمان بابا، خو پای کې د قوالی انداز نه بریخي، لکه د قوالی انداز پای کې داسې موجود نه ښکاري. دا په داسې انداز کې ویلې شوې دي چې تقریبا ټولې غزلې هم د رباعي په انداز کې ویلې شوې دي، او دا غي خپل امیر صاحب یو داسې انداز دی چې پای کې کم ته چې کمپوزیشن کم ته د موسیقي جوړو خو پای کې نشته، خو دومره چې ساده سندره ویلې شوې ده، او ورپسې بیا سازیانو هم هغه طرز غږولی دی، ډېره سادګي دی پای کې. نو پای کې داسې یو داسې باقاعده مونږ ته چپلاس نه راغلی چې پای کې مونږ هغې ویلې چې او دا قوالی ده. خو قوالی د استاد سب جلی خان چوکې دی، عبدالله جان استاد دی، زمونږ د پښتو چې کوم زاړه خلک او هغه عقیدتمن خلک وو، نو زه به د عبدالله جان استاد خبر کوم، بیا د سب جلی خان استاد او د سبزلی خان استاد د پس د رفیکشنواری، او بیا خیال محمد په خپله باندې قوالی نیولی دي. دا غرور ما لکه څنګه ذکر وکړو بابو چې دی چې خپل نامه استاد سیف الملک وو هغه، او بعد هغې نه پس فدا حسین چې دی هغه د عبدالله جان استاد زوی خدای دې وبخښي، نو هغه ښې قوالی نیولی دي. په هغې کې ګلنار بیګم هم برخه اخیستې ده، پای کې خدای بخلي کې شمسالدین هم برخه اخیستې ده، پای کې ماجبین هم برخه اخیستې ده، او دا ټول کمال د چاو امیر صاحب داد رفیق شینواری کمال و، ځکه چې هغه دغه ځینې واقعیدت راوړی د دربار نه، دا هغه به دا کوشش کاوه چې خامخا دې دا خلک په دغه د تصوف په دغه رنګونو کې دې رنګ شي. نو زه دا ټول کریډیټ چې دی ریډیو ته چې بیا باقاعده طور دغه راغلی ده قوالی، نو زه دا ګڼم چې دې سرخیل په باقاعده توګه چې کوم سرخیل مې چاته ویلې شو هغه رفیق شینواری دی.
Yaar naam chale kise da yaar naam
په پاکستان کې په اردو ژبه نصرت فتح علی خان، عزیز میا، صبر برادران او ځینو نورو د قوالې په میدان کې نه ستړي کېدونکي ګامونه پورته کړي دي. ځوان هنرمند علي بابا خان په دې نظر دی چې استاد خیال محمد هم د اردو د قوالې تر اغېز لاندې په پښتو کې قوالیانې ویلې وي.
قوالی خو زموږ د هرې ژبې یو خپل پہچان دی، د هرې ژبې یو خپل خوند او رنگ دی پکې. نو دغه سې د هرې ژبې کې قوالی د هغې په موسیقۍ کې ویلې کېږي، چې څنګه سندره ویلې کېږي، څنګه غزل ویلې کېږي. نو مونږ به وګورو چې څنګه د اردو طرف ته زمونږ قوالی نصرت علی خان صاحب ډېر په ښه طریقه باندې ویلې وه او ډېر په ښکلي انداز باندې هغې ډېرې داسې قوالیانې ویلې دي. نو دقسې دا زمونږ په پښتو ژبه کې هم خیال سي چې علی علی دم دم هغې ویلې وه، خو هغې کې د اردو رنگ پکې ډېر زیات و.
د لغزاده لایق ته معلوماتو له مخې په پېښور کې د عبدالستار شاه باچا دلبار چې د باچا جان په نوم هم شهرت لري، د پښتو قوالې په وده کې مهم رول لوبولی دی. دا هغه ځای دی چې د وخت سترو هنرمندانو، موسیقارانو او شاعرانو پکې ناسته پاسته کړې ده.
زه خیال کوم چې په پښتو موسیقۍ کې د قوالې ابتدا چې ده، دا چې په ښکار ډول باندې موږ وایو، نو دا چې کله عبدالستار شاه باچا کم چې په باچا جان باندې مشهور دی او دغه زیارت اوس په پېښور کې نږدې د ډبګړۍ سره خوا کې دی، هغې ته به په باقاعده توګه باندې قوالی کولی شوه. په دغه قوالی کې په شروع ورځو کې خدای بخښلی رفیق شینوار شامل و، او دغه سره سره به د خیر محمد بور چې دغه نامه استاد سیف الملک وه او هغه په بابو باندې مشهور و، هغه به راتلو او په دغه دربار کې به قوالی ویله. د دغه دربار نه بیا د قوالی روایت چې دی هغه سور شوی دی.
په پښتو ژبه چې کومو سندرغاړو قوالیانې زیاتې ویلې دي، په هغو کې یو هم استاد احمد ګل دی چې وایي له ده سره د قوالې کولو پر مهال به یو شمیر نور ملګري هم د همنوا په توګه موجود و، چې اوس هغوی هم د پښتو موسیقۍ پیژندل شوې سیرې دي. استاد احمد ګل وایی په پښتو موسیقۍ کې شیر محمد چې د شیری په نوم شهرت درلودلو، د باباګانو په مزارونو قوالی ویله او شهرت یې تر لرې لرې خور و.
یو ډېر زبردست سړی و، الله دې ول جنتونه ورکړي. شیر محمد نامه و، ډېره ښکلې قوالی به ټول مړ دی او دما خپل سړی د کور سړی نو شیرې شي باندې مشهور نامه شیر محمد و. هغه وایي رحمت بازا کی سلطان بادشاہ کی کله کله دوی پښتوانی هغه قوالی کولا.
لیکوال او کرکتون کې صابر شاه صابر وایي قوالې کله هم د پښتنو د مزاج سره سمون نه دی خوړلې، خو بیا هم ځنی هڅې شوې دي. نوموړی د رفیق شینواري نوم اخلي چې په وینا یې قوالې د امرتسر د هنرمندانو په شان ده، خو د پښتونخوا د یو نومورکي هنرمند رستم استاذ نوم هم اخلي.
او یو بل ډېر لوی فنکار او د ډېر لوی شاعر ولسی شاعر زیو د ظفرګل استاد، زیو ظفرګل د چولی زمونږ د پښتو بابای بدله وه، د هغه زیو رستم استاد. نو رستم استاد چون کې د دربارونو سره کچ فنکارو، دوی چناغا باچا له به هم هغه تلو او دوی پیر بابا له خو به هغه هره د جوړې په شپه تلو. نو رستم استاد په اول ځل چې هغه وخت کې زما په خیال چې د رفیق شینواري دومره اثر رسوخ نه و، نو رستم استاد په اول ځل د خپل پلار غزلونو او رباعیاتو ته د قوالی هغه شکل ورکړی. د رستم استاد کیسه اوس هم پیدا کیږي، تاسو وګورئ اگر چې هغه بدلې ډېرې زیاتې ویلي دي، خو هغه د قوالی په انداز کې دا هغه چون کې ډېر بتلو لال شاهبال هندوستان ته بم تلو. نو زما اسې خپل دا خیال دی چې دا ظفرګل استاد دا صنف باندې خواري وکړه، چون چې هغه د رستم پلار و، هغه پخپله یو ډېر لوی فنکار و، ډېر لوی سندرغاړی و، د میدانونو ورسره شاعرم و. رستم استاد دای صنف ته ما په خیال ډېره ترقي ورکړې ده. نو ظاهر او خلکو ته رفیق استاد ښکاري، رفیق استاد په دوه څلور د حمزه بابا او دوه څلور دغه قوالی انداز خو چې د شلګونو یا د سلګونو په شمیر کې چا ویلي دي نو هغه اصل سړی عمرښتم استاد.
د لغزاده لایق نظر دا دی چې په پښتو موسیقۍ کې قوالیان ویلې شوي، خو پښتنو دې ته د ټپو بدلو چاربیتو سندرو عمره کله هم اهمیت نه دی ورکړی، بلکې په خاصو وختونو کې قوالیان اوریدلې دي.
زه به دا ووایم امیر صاحب، زما په خیال باندې چې په پښتنو ټولنه کې قوالی داسې عامه شوې نه ده، دا ډېره محدود پاتې شوې ده. دا په دربارونو کې خلکو ویل خو دا اولس ته نه راغلی. پښتانه چې په عمومي توګه باندې په محفلونو کې اغی خوالی دمر نه خوخی، اغی خپل خپل انداز چې خپل فولکلور چې دی خوخی، خو په عام مفهوم کې خوالیان نه ویل کېږي. دا په دربارونو کې لکه رحمان بابا په دربار باندې کم چې زیارتونه دي، الګ خلک خوالیان وایي. خو زه دا وایم چې په عام مفهوم کې زمونږ د خوالی رواج نشته. نو دغه یو تسلسل روان دی او روان به، خو دا به محدود دی. زه دا فکر کوم دا خورېدې نشي.
سندرغاړ احمد ګل استاد وایي پښتانه قوالی اوري خو په خاصو ځایونو او خاصو مواقعو کې.
وکڑ سوال تما د پارس یم تا بہائی جا اخیر پیر 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 پیرانو پیر پور میرانو میر پیرانو پیر پور میرانو میر پیر پیر غوثل اعظم دستگیر پیر 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 پیر
د پښتو موسیقۍ او تکړه استاد او کمپوزر استاد نذیر ګل وای د دوی په هڅو په تیرو ډیر شو کلونو کې د پیښور پر رادیو ټلویزیون کې په سلګونو قوالیان ریکارډ شوی چې وخت په وخت او په ځانګړو موقعو غول کیږي.
نو دې کې بزتا د دایم شبا خو په دې خبره خو ډیر ویاړ کوم چې ما رفیق شنواری سره یو 30 سال سرویس کړی دی او دغه سره ما قوالیان ډېر په پی ټی وی کې ریډیو پاکستان کې پلی کړی دی او ګولې مې دی ورسره مې ویلې دي. نو زمونږ چې صبر قوالیان تاسو ګوري پی ټی وی نه او سم زمونږ سره قوالیان چلیږي.
استاد نذیر ګل وایي چې رفیق شنواری د پښتو قوالی لپاره بې درېغه خدمتونه کړي دي او داغه ویل شوي قوالیان د نورو هنرمندانو داغه په پرتله زیاتې مشهوري شوي دي. خو لیکوال او نقاد صابر شاه صابر بیا وایي چې په پښتو کې د رفیق شنواری په ګډون هیڅ یو هنرمند قوالی د قوالی په انداز کې نه دا ویلي.
په پښتو کې په حقیقي معنی کې تر اوسه لا قوالی پښتنو دا سن خپل کړی دی، خو دا رنګ یې خپل کړی دی چې بس هغه د وخت په اسی په خیال خپل کړی دی. پښتنو کې د ټولو نه زیات باداګان هم دي، پښتنو کې د ټولو نه زیات میلې او بندارونه هم لګي او پښتنو کې د ټولو نه زیات زیارتونه هم دي. خو پښتنو دا سن نه په دربارونو کې ویلې، نه په باباګانو میلو کې ویلې، نه په حجرو کې ویلې. زما خپل دا خیال دی چې قوالی مونږ پښتنو په هغه معنی چې هغه هغوی ورله کوم مروج قوانین مقرر کړي په هغه اند او انداز مونږ طرفه نه دی خپل کړی.
صابر شاه صابر وایي د پښتنو مزاج د قوالی سره جوړ نه دی. که ځینو هنرمندانو قوالیانې ویلې هم وي، هغه غزل دي چې د قوالی په بڼه یې ویلې. خو لغزاده لایق وایي قوالی د رباعی او غزل په شان له شاعرۍ نه ویل کیږي. نوموړی وایي په پښتو کې د قوالی ځانګړي شاعران نه لرو. دی د ځینو اوسمهالو موسیقارانو خبره هم کوي چې په وینا یې د قوالی لپاره اوس هم لیزلې کوي.
مونږ دته خصوصي شاعران ځکه نشو ویلی چې عموماً د شاعرۍ یا د قوالی لپاره چې کوم ټکي خپلولی شي یا د دې چې کوم سیلیبس خپلولی شي، نو هغه عموماً د رباعی هغه وزن چې په هغه اوزانو کې زیات دي. لکه څومره چې ویلی شوي دي، نو هغه زمونږ د غزل هغه چې هغه 1400 سیلابونه لري هغه په دغه کې ویلی شوي دي زیات دي. قوالیان زیاده به دغه ویلې شي دی په لند دور کې فرخزیب نوشیروی چې دی د استاد جانزیب نوشیروی خدای دې په خلاغه زوی دی هغه په دې دور کې لګیاله د قوالیان کوشش کوي چې قوالی ریکارډ کړی وي او وړي چې زدا فن بیا را جندې کوم بیا په دې سندرغاړو کې دغه یو رجحان را پیدا شي دغه هم زمونږ د استاد ماستر علي حیدر هم دغه خیال لري چې هغه د قوالی طرف ته توجه کوي دا خبره ما سره کړې چې زدا غواړم چې
خو پختنه دا چې آیا د اوسنو ځوانو هنرمندانو څخه دا تمه کیږي او کنه چې د قوالی صنف ته به وده او دوام ورکړل شي. لایق زاده لایقوایی د نورو ځوانانو په منځ کې د کرن خان او علي بابا خان هڅې د پام وړ دی.
علي خان چې دی علي بابا هغه هم لګیا دی اوس د رحمان بابا په نړۍ کې په عقیدت کې د قوالی ویلو هڅه کوي. کرن خان هم یقینا چې خپل یو رنګ لري خو زه زما په خیال باندې د قوالی لپاره چې کومه خبره ضروري ده هغه زموږ نورو ملګرو کوشش کړی دی او لګیا دی کوي. خو د قوالی لپاره که تاسو فکر وکړئ نو هغه دا ده چې خامخا دې پای کې یو لیډنګ وایس وي یا ورپسې د هغې سیکنډ لیډنګ وایس وي. زما مطلب پښتو ساده کې دا دی چې یو آواز چې دی هغه دی د ټولو نه سرخیل آواز وي ورپسې دویم آواز چې هغه په هغه پسې خپل هغه آواز یا کوم شعر چې مصرع چې دا هغې تکرار کوي. یوه خبره بله خبره دا ده چې په قوالیانو کې ضروري ده چې کوم د موسیقۍ ځکه د موسیقي خو عامه ده موسیقي خو ژبه نه لري نو په کار ده چې پایه کې سرګمونه خامخا موجود وي پایه کې پلټې خامخا موجود وي که فرض کا پلټې او سرګمونه دا د دغه اظهار نه وځي نو بیا هغه پوره قوالی نه حسابېږي. سرګمونه پلټې د لفظونو تکرار یو لفظ په مختلفو اندازونو باندې ویل هغه لفظ له معنی ورکول انس مطلب دا دی چې هغه لفظ دومره په طریقه سره ادا کړي دا شاعرۍ د یو لفظ نه خلک خون واخلي او خلک د هغې په مفهوم پوه شي. نو دغه د قوالی اصل روح دی اصل انداز دی که فرض کا په عمومي توګه څوک د قوالی په انداز کې دا ووایي چې دا مونږ د قوالی یو کوشش په دغه په خپل زبان وي خو چې د قوالی کم بنیادی اصول دي نو پایه کې دا ټول شیان ضروري چې پایه کې څو قسم موجود وي او هغه په شریکه باندې لکه په یو کس باندې قوالی نه ویلي کې یو سړی باید یوازې قوالی ویم دا هیڅ امکان نه لري.
زیم ناست زال جانان یو تصور کی جوړو ما زیم ناست زال جانان یو تصور کی جوړو ما بل استر کی تورب ما کل استر کی تورب ما کل شوندی خلو ما زیم ناست زال جانان یو تصور کی جوړو ما زیم ناست زال جانان یو تصور کی جوړو ما
لغزاده لایقوای چې قوالی دی او تنکار نه دی. هنرمند علي بابا خان ورسره همغږی نه معلومیږي او وای اوس د ریکارډینګ جدید وسایلو هر څه شونی کړی دی.
زه تاسو ته لري جواب درکم چې قوالی چې کوم ده د قوالی واقعي ده چې تاسو به ارکسترا و تاسو سره ناستې تاسو سره به ګروپ کې خلک بناستې او تاسو به کور اسمان دی आवाज درکې خو چونکی چې موږ په ریکارډډ انداز باندې کول نو په ریکارډډ انداز کې موږ سټوډیو ته هم ملګری راوستو چې هغه داسې ملګری چې هغه ما سره په کورس کې هغه आवाज راکړي دي خو چونکی هغه اچکوالی پلس ما صوفي کلام هم پکې دا ما مکس کړی دي چې تصور په اخر نه انتر کې ما کورس غسته ډیرو ملګرو نه هغه نه به کې مرسته غشته ده او دا غي هغه چې ما سره په یو ځای راغلي ده دا غي ته وی کتک ورته ویل شي نو دغه کوالی چې کوم کتک انداز دي دغه ما په د خپل کلام تصور د غنی بابا کلام زما په आवाज باندې دي چې موږ په اخره کې دغه پہچان راوستي چې دا موږ کوالی کړی ده او په جدید موسیقۍ کې هم کړی ده.
کم تو پا فقیر ایش میری فقیریم کم تو پا فقیر ایش میری فقیریم کم تو پا امیر ایش میری امیریم
کرن خان په دې وروستیو کې سټونو کې قوالیانی ویلي او د رحمان بابا کلام خلکو ته وړاندې کړی چې تر ډیره بریده د خلکو د خوښۍ باعث ګرځېدلې. علی بابا خان په جدید موسیقي کې د ځوانو هنرمندانو د هڅو پاړوي
دا تاسو څنګه ریفلیکشن وری سر نوم واغستلو دا تاسو ته ما دا خیال سر نوم هم واغستلو دا غی نه پس که په نوی انداز باندې کوالی شوې ده نو ټیک ته کرن کړی ده خو هغه کې هم د جدید موسیقي رنگونه په کډیر زیات کم وو هغه لږ هم هغه انداز دا غی یو خپل لاسې بوم چې کرن خان یو خپل سټایل دی د موسیقي چې هغه یو ډېر ښکلی دی او ډېر خوندور دی خلک یې ډېر زیات خوښي او یو ډېر پوخ انداز یې دی نو هغه هم هغه خپل انداز کې کړی ده په جدید موسیقي کې پکې نه راغلی نو زه به دا خبره وکړم چې دا نوې لکانو کې الحمدلله دا اعزاز مال الله پاک را کو چې زه قوالی طرف ته لاړم او قوالی کې په جدید موسیقي کې ما دا قوالی وکړله چې ډېر په تیر شوي ډېر کلونو کې په جدید موسیقي کې چا هم قوالی نه وکړي نو دا کریډ ما ته ځي او دا ما کړی دی او بیا زما نه پس دوه درې لکانو وکړلې او هغوی لګیا دي نور کارونه هم پرې او زه ډېر زیات خوشحاله یم چې سندرې او غزلې ډېرې وشولې ډېر په لکو باندې وشوې په لکو باندې وشولې خو قوالی ډېره کمه ده نو زه هم خواس کوم چې داسې نور ملګري هم روجېږي او دغه قوالی کوي نو انشاءالله دا به زموږ د پښتو موسیقي او زموږ د پښتو ادب کې نوې نوې سیزونه وي او دا به خلک خوښي او قوالی به ختم نه شي قوالی به ژوندی پاتې شي.
علی بابا خان ادعا کوي چې د استاد خیال نه پس پښتو قوالی ته چا دومره پاملرنه نه ده کړې او وایي د ورته ملا تړلې ده او هڅه به وي چې د موسیقۍ دا صنف ژوندی وساتي. خو د موسیقۍ نور استادان څه وایي؟ له استاد نذیر ګل نه به وورو
لکه دا نوې کول خو شو بیا خبر نه دی کولای نه کړه کوئی موسیقۍ نه دی خبر نو هغه به کولای سو پیږي په مطلب ورسېږي اول هغه په شوقیان ډیر شي بس چا نه بس کلام را وایو په خپل ته په استودیو کې ریکارډ کې په خپل ته په استودیو کې غوڼه आवाज په ټین ټیمپو په ټیمپو کې کبه سوري دی په سوري کې په خپل ته به کنه نو دا لکه دا کمپوزر په کارې شي کمپوزر ګوره کولای بیل شي دی په بیل شي دی ام دې په بیل شي دی شارګه ته بیل شي دی نو په بیل شي دی دیگه دې ته نيځي نشته.
استاد احمد گل هم ډیر هیلمن نه دی خو وای چې پښتانه وي موسیقي به هم وي او ځنې هنرمندان به قوالیان هم وای درته ځنې نمونه هم واخیستل چې اوس مهال قوالیان وای
نه زه دا کار نه لرم زما زین کې دا خیبر باندې بادر زیب او زما یو شاګرد دی اصف نه ما لا هم سره کړی دا قوالی ظاهر ظاهر دې خې خې قوالی کې دې ظاهر زما شخیلو
خو ځوان هنرمند علی بابا خان وایي د نوي کول هنرمندان د ډېر استعداد خوندان دي او د با پښتون ولست خای چې په نوي موسیقي کې هم قوالی ویل کېدی او په خلکو منل کېدی شي
ان شاء الله لذيذ اوس زما یو بل کلام را روان دي چې هغه ډیډیکیشن ټو عبدالرحمن بابا دی نو دا کوم کلام چې را روان دي زما د دې نوم چې کوم دی ملنګ عبدالرحمن ملنګ عبدالرحمن نوم دی نو که خیال م کړی دی اغه لال شاباس کلندر یادی اغه د اذن بخش یادی د نور هر قوم خپل ولی او خپل پیر په خپل موسیقي کې یادی اغه یو مینا او عزت ولا ورکی نو دغه سی عبدالرحمن بابا لکه عبدالرحمن بابا کلمونه ډیرو خلکو دی خو هغه ته چا ډیډیکیشن زما سم نو سوچ او فکر او سټڈی د زم چې هغه ته چا ډیډیکیشن بنی ورکړي او فار د فرست ټایم زاری ته ډیډیکیشن ورکوم چې ولی د پاک الله د نیاز دین د مصطفی د خپل عجزې کې د منی شهنشاه دی او زلی کې لکه ستوره په جلو کې د عرفان او ملنګ عبدالرحمن بابا عبدالرحمن ان شاء الله لذیذ دا په جدید موسیقي کې راځي او دا په د عبدالرحمن بابا مزار کې موږ شو کو او دا ټوټلی ډیډیکیشن مکو چې د هر پښتون په خله باندې داغه پچو باندې با دا आवाज چې ملنګ عبدالرحمن او بابا عبدالرحمن دا زمونږه پیر دی او دا مونږه منو او دا پټ دی چې عبدالرحمن بابا سره لشي دی
او کسرت د محمد نوې پیدا او کسرت د محمد نوې پیدا او پیدا کړي بخره نوا د دنیا پیدا کړي بخره نوا د دنیا او کسرت د
مشال رادیوی مجلې اوریدونکو دا غنمو د قواله پاړه د پوهانو خبرو ته ځانګړې کړې و په بل غنه کې به د نور موضوعاتو سره بیا هم ستاسو په خدمت کې یو تر هغه د لوی خدای پامان
خدے نہ کا ددی ذرا جدا حکم خدے نہ کا ددی
خبرونه او فریادونه
اخرستی مانا
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوی گرگین صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت اسر اخلو بفند
گرانو اوریدون کو دادین ما خچی مری سیب نور جرونگانو بس
اوی 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 خودر تویی دی میوشی پام کوا
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورې